په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې تاسو یو ځدي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې سوې. تر پروګرام مخکې په قطر کې د سولې د خبرو وروستي جزئیات په یو راپور کې در سره شریکوو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغانی خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغانی خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغانی خبرو پرانستون کې غونډه پرون د ښکېلو خواوو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر معصوم ستانکزي شیبه مخکې په دوحه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. نن د دواړو خواو لپاره د تیاری ورځ ده څو د غونډو محلویش او د هغو چارو په اړه چې باید تر سره شي بحث وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلی عبدالله همدراز د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرس ته سفر وکړ. د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه په داسې حال کې په قطر کې خبرې کوي چې په هیواد کې دننه جګړې لا هم روانې دي. د بلخ چارواکي وایي د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د بلخ چارواکي او اوسیدونکي وایي په چمتال، چاربولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپی، زارې، شولګرې او نهر شاهي ولسوالیو کې د طالبانو په حملو کې له سلو نیولې تر 150 سلنې پورې زیاتوالی راغلی. د بلخ د والي ویاندوی منیر فرهاد وایي طالبان په ورځ کې له څلورو تر پنځو حملې کوي، خو تر یوې اونۍ مخکې پورې چې لا د دې ډلې بندیان نه وو خوشي شوي په 24 ساعتونو کې له یوې تر دوو زیاتې حملې نه کولې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د بلخ د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره پرون مزار شریف ته ولاړ او د پولیسو اته افسران یې له دندو لرې کړل. په کندز کې د نښتو پر مهال لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز د ولی ویان اسمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه هغه مهال واوښته چې د کندز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې اراده موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز ویل چې د طالبانو په برید کې 15 پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ښاغلی مرادي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه، ابفروشان، روزه مبارکه او بوتکشان کلیو کې هم پوځي عملیات وکړل چې په پایله کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. طالبانو د دې نښتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د دې ولایت د تګاب ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ برید وکړ. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاندوی شایق شورش وایي د طالبانو په برید کې چې تیره شپه تر سره شو 15 پولیس وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. ښاغلی شورش په دې نښته کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همداراز د پارلمان یا دوما د څو تشو سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې. او د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازموینو لپاره ځنډېدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کولو وروسته ځنډېدلی وه. د دې واکسین د ازموینې لپاره اجازه د درمل جوړونې مخکښې کمپنۍ استرا زینکا او آکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړې کمپنۍ ویلي دي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم پیل شي. دا خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، ورزو سیده قطر ته د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله څرګنده کړې چې په قطر کې پیل شوي مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادري په یوه کنفرانس کې د سولې پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. راتب نوري په قطر کې دی چې د سولې د دغو مذاکرو بهیر له نږدې څاري. نوري صاحب، څه وی مهمې خبرې د دغو مشرانو په څرګندونه کې؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. د مسالې ملي شورا رئیس عبدالله، د افغان پلاوی رئیس معصوم ستانکزی او د دولت په چارو کې د سولې وزیر نادری یو ناسته دوی درلود. په دې ناسته کې کوم مسایل چې مطرح شو، ډاکټر عبدالله وایي هغه کومه فضا چې رامنځته شوې له دې څخه باید ګټه واخیستل سي، او د دوی د توقع خلاف، د ټولو د توقع خلاف فضا د دواړو ایتونو ترمنځ ډېره ښه فضا ده او خبرې اترې ممکن دي. او عبدالله دا هیله هم وښودله چې خبرې اترې وکولی سي یوې نتیجې ته ورسیږي او ډېر وخت نیونکی نه وي. د دې تر څنګ هغه د دوی د تماس ډلې یا هغه کوم تخنیکي ډلې چې ټاکلې پر اجنډا باندې بحث کوي، او همدارنګه ښاغلی عبدالله دا بیا هم په اوربند باندې ټینګار وکړي چې د دوی غوښتنه هم دا ده چې اوربند سي، او اوس یوه نوې کلمه کارول کېږي چې بشر دوستانه اوربند. پر دې باندې تاکید کیږي، او ښاغلی عبدالله خپل په خبر کې په دې بشر دوستانه اوربند باندې تاکید وکړي او ویل چې هیڅ لیدنې کتنې د طالبانو او د ترمنځ تر اوسه نه ده سوې، نه هم دا غوښتنه سوې ده، نه هم دا غوښتنه وو د دوی دخوا. او معصوم ستانکزی هم ویل چې دوی به دا کار رسمن پرون شروع شو، لیدنې کتنې شروع شوې د طالبانو د پلاوي سره، او مذاکرات له توقع مخکې تقریبا شروع شو. معصوم ستانکزی اشاره وکړه چې دا تقریبا پلان دا و چې د دوشنبه په ورځ پیل شي، خو دا پرون د رسمي دغه رسمي غونډې وروسته پیل شو.
بل نوري صاحب، دغه ویل کېدل چې رسمي خبرې شاید دوشنبه پیل شي، خو لا هم زه د نقیز خبرې کېږي. دوی څو ویل چې واقعا به دغه خبرې دوشنبه پیلېږي که به اوسني بحثونه چې پرون پیل شوي دوام مومي؟
اوس خو د دوی په خبره پلان خو دا دی چې د 15 کسیز پلاوی چې د دواړو خوا ټاکل شوی چې 10 کسیز دي، دوی خبرې کوي د اجنډا پر موضوع باندې سره توحید نظر څه چول سیږي، بیا به د مذاکرات یا مخامخ ناستو د میز پر سر شروع سي. او توقع دا ده چې وای کته هم دا توقع نه و چې پرون پس له دې مراسمو دوی دواړې خواوې سره کښېني، خو معلومیږي چې دواړې خواوې سره کښېنستلې او کېدای شي چې دغه شي. توقع هم دا ده چې سبا ټول د دواړو خواوو پلاوي ټول غړي سره کښېني په میز باندې او خبرې وکړي.
ډېره مننه. راتب نوري وو په قطر کې چې د سولې د مذاکرو بهیر له نږدې څاري. په نورو خپرونو کې بیا هم دغه موضوع تعقیبو. د خپرونې په پاتې شیبو کې په څو ثانیو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. سلامونه دا وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ری چې زموږ سلزلې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو ډيري د موخې وغاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولي حفظ الصحه په برخه کې ستونزې لري. غاخونو درد، د غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکید او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولې بدبوی پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړې په خبرونه کې به د موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونو ته او تاسو پوښتنې ته به ځوابونه ووایي. د اړیکې شمېرې مو د 0995 40 او 0 5 2 5 په دې شمیرو باندې کولای سي چې را سره په اړیکه شي او کچري پوښتنه لري خپل پوښتنه هم د ډاکټر صاحب نه پوښتي، خصوصا د خولې یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډيري دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته وخت ورکړو او ورسره بستړي ماشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
سلامات اوسئ. زه خوري تاسو غرما په خیر وي او د تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي چې غوی اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه مو کولای سو د خپل خولې حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه، هغه دا چې د خولې حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولې حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي، یو عضو د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي. د مخدراتو د استعمال سره د خولې کې په مجموع کې په کبورې کې دي که په ژبه کې دي که په غاښونو کې دي ډېر عمیق تغیرات منځته راځي. بل د شپې لخوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډېر زیات همدا دي. د خلکو آګاهي سطح چې کمه وي معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید د شپې لخوا نه غاښونه برس سي او ډینټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو هغه باید استفاده سي. ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کېږي. نو کله چې موږ تاسو ویده کېږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه. نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کېږي دا خمیره یا ګنده کېږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالي سبب کېږي. چې د غاښونو د توروالي سره مجموعه د وریو تکالیف پیدا کېږي ځکه چې غاښونه له وریو سره تړلي دي. کله چې غاښونه التهابي کېږي یا خرابېږي نو د هغې سره وری خرابېږي. د وری د خرابېدو سره بیا اوری معمولا غاخونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې باندې دی. اوری د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنتونه سړي د نه بینه دي او بل اخره غاخ نه تور وي نه خراب وي نه بل مشکل لري. اکثر د اوریو د تکالیف له وجې نه هغه غاخ خوري کی او بل اخره انسان خپل هغه غاخ له لاسه ورکړي. نو په کار دا په مجموع کې چې برس نارمل استفاده سي خصوصا که څوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته دغنی نو معمولا د شپې لخوا نه بيخي ضروري ده چې غاښونو د صحه د خولې د صحه لپاره. دومره مسله دا ده چې کله مخدراتو کې وخت مخکې موږ یادونه وکړه مخدراتو کې بعض خلک د نسوار او سیګریټو دغه شینه استفاده کوي. دغه شینه په خپل چون دا په خپل ډیر زیات مشکلات پیدا کوي. دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوارو سیګریټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کېږي. نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وسي. تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغېزې لري او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري. نو په کار نه ده چې له دې شینو نه استفاده وسي. نو که چېرته له دغه شینو نه موږ تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویل چې د غاښونو پر کول دي د خپل پښتل دي د مراد دي نو ان شاء الله مریضانه ته به ډیر بیا دوستانه ته مشکل نه او ان شاء الله سي مشكلات به حل.
بله ډاکټر صاحب عرب شو دي ته چې ډيري دوستان مودي غوي وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برسکي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولي مراتوي اما بیا هم د خولي یو ډول بد بوی لري کچري غو سره نګدې نه مو ګورو د سه احساس کوو چې د خوله بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه دا ولې رامنځته کیږي یو بل دا چې آیا د حل لار حملری او کنه چې دغه د خولي بوی ورکسي
bale او مرسل جان دا د خولي بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي یو خدای چې کله غاکونه سوریتی اکټیویټی جوړی سي په کې په عام اصطلاح کې ورته چنجي وای غاکونه چنجي وای تور سي په دې اصطلاح کې کیریس ورته وای چې کیریس کله وای توروالای په کې هغه خالګاوی پیدا سي نو پرې کې هغه غذایی پارچې پاتې کیږي معمولا نه غوږی نه تاسو د سټیونی ته ته برس نه برابرې کی د غیلو وجه نه دا هکې چې بل نه سالم پروتیزونه لکه موږ تاسو په فکر کړی چې بعد وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونو می پوخ کړی دي خو باوجود دی هغه هم د خولې می بوی پیدا کړی د لږ سره او د غې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندیږي چې دا په خپل لامل دی کیږي چې د خولې بوی پیدا کی دومره مسله دا ده چې د بعضي ویتامینونو کمبود د بعضي امراض لکه د سکر امراض دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري د ګردي امراض لکه تاسو یادونه وکړه د معدې امراض دي نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د اوریو بعضي تکالیف دي لکه سنجوایي صورتو وايي په هغه کې کم بلیډنګ یا د اوریو ویني کېدل منځ راځي چې دغه د اوریو ویني کېدل له وجې نه په خپل په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کیږي چې ناخوشایند بوی ده او دغه باید امغه کچیرته د غاښونو دی پروالي له وجې د غاښونو ته دا یو باید وسی ک پروتیزونه ناسالم وي پوخونه یا پام استلا چې پوخ دی غاښونه وي یا موږ طبي استلا چې ورته کراونونه وایو هغه کراونونه باید اصلاح شي هغه باید وکتل سي بلته باید سره جوړ سي چې تر هغه پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالګاوې چې په دې کې موجود دي چې د هغې خالګاو مخنیوی وکړي هغه بندې سي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ سي چې تر هغه پورې مریض په دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو ترڅو چې هغوی هم کچرې د په دې برخه کې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي دوستانو تاسو هم کولی سئ راسره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0225 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ کچرې کومې پوښتنې لري خصوصا د خولې د حفظ الصحې په برخه کې د غاښونو په برخه کې کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي ورغو شو اوریدونکو ته سلامونه وخت مو په خیر
سلامونه مرسل زادې خور ته او تر څنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم میلا کوم چې جوړو روغ وو او ورځ مو په خیر
ډیره زیاته مننه د تاسو ده هم ورځ په خیر وي مهرباني کچېره پښتنه لری خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړي
مننه قربان سم عبدالقاهر وطن دوستي ماري کوم د پروانه نیولې ده پښتنه غوډې دي غوډې دوی پښتنه وکم هغه ده بعضي خلک چې دا واړم موسی کی مور دا پیدا شوی نیو چې دا خپل راښنه سي دا چنجنی داسې یو قسم زنګ غوندې لري او کندوی کی سره کمزوري کیږي آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شي او کی یو دا قابل کچری یو سړی راخ پړسیدل کنه نو ته تاسو مونږ لیدلې دي او صورت کی چې راخو باسي آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کیږي حتا چې سړی وسره سترګې مړان د سی سی یو دا چې ډېر مشکلات پیدا کیږي یا باید د دې سره څه وسی او کله چې سړی غاښ یا زوري کا کنټرول شوی یا د صورت کې برمکای باید خپل چې اعصاب راګه خطا کوي یا دا سړی ته زلل تیږي کنه تیږي د دې پښتنه مې جواب راکړي
ول نه پسر کو خبر درته غوړم د خوی پمن بل اړیکه هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لري اړیکه ونیسي او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې سلامونه
وعليك السلام
جوړ بخیر ښه ستې سات مخه دی
الحمدلله خیرت په خو
مېرمنې څوک له کوم ځای نه ډیره زړه مننه
السلام
علیکم وعليكم السلام مېرمنې څوک
پښتنه جمعه خان
د جمعه خان مېرمنې پښتنه کلري ډاکټر صاحب په خدمت کې دی
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب ما تقریبا دوه میاشتې مخکې یو د نغاښ ډېر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمکو په برمه دغې کښې مې بیا یو رقم مواد دي د دې باندې مې بېرته ډک کړو، خو اوس نغاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، هغه ډاکټر دا مشوره راکړه که زه دا غاښ وکاږم کېدای شي ستا اصحاب کوم یو زیان ورسېږي. دا پوښتنه وه.
مننه، انشاءالله ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب، راپوشو د ښاغلي وطن دوست پوښتنې چې درې پوښتنې درلودې، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چینجن کېږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومانو کې همدغسې وي او که نه؟
د عبدالقهار وطن دوست ورور په سوال په جواب کښې به ووایم، معمولا د ماشومانو غاښونه د همدغې وجې نه خرابېږي. یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضې لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کښې دغه مشکلات رامنځته کېږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه تورېږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقتي غاښونه چې وي چې هغه دوی چې دایمي راوخېږي، دغه د شیدو غاښونه چې دوی تورېږي معمولا د مخې غاښونه دا نو په هغه صورت کښې کېږي دوی حساسه نه مراد کېږي. معمولا دوی خوږې ماشومان خوږه ډېره زیاته استعمالوي او د خوږې د خوراک سره د خولې پېش چې هغه تیزابي حالت چې کوم دی هغه لوړ دي. کله چې هغه لوړ لاړ شي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونو ته دا لږ کمزوري دي، نو د هغه تیزابي حالت کله چې په خولې کښې منځته راځي نو د هغې سره هغه د غاښونو تخریب منځته راځي، غاښونو توروالی پیدا کوي، غاښونه کرش کېږي، خوړل کېږي او غاښونه یې خرابېږي او بعضې ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي. خو یو شي ته باید متوجه اوسېږو چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه برس نه شي کولی، نو مور او پلار والدین د دې مسؤلیت لري د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید د هغې غاښونه په که برس نه وي یوه نرمه پاکه ټوټې سره د هغې دغه غاښونه پاک کړي ویګوري سفری کړي، نو دې صورت کښې به بیا انشاءالله دا مشکلات نه وي. وخت په وخت باندې ډاکټر ته بوزي د هغې چیک اپ وکړي ویګوري چې دې کښې خو به څه مشکل نه وي. خو د موږ او تاسې معمول مشکل دا ده په افغانستان کښې چې تر هغې پورې موږ غاښ ډاکټر ته بو نه ځي، موږ او تاسې غاښ ډاکټر ته نه ور وړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما د غاښونه وګوره چې په دې کښې څه مشکل شته که نه. نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب شي، یو دوه درې شپې دې دردونو نه کیپ عذاب شي، بیا نو په درېیمه ورځ باندې بیا نو ډاکټر ته راشي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې دغه غاښ یا د ما یا مې د بچي یا مې د بچۍ یا مې د کور والا نو د غاښونه دغسې خراب دي. نو په هغه صورت کښې بیا چون که دوی په ابتدا کښې یو مرض تداوي وکړي یا محافظه یې وکړي نو هغه نه تداوي هم ښه نتیجه ورکوي او بل دا دی چې مریض هم نه پازادېږي، تداوي هم ښه نتیجه ورکوي. خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي خراب شي نو په دې صورت کښې بیا تداوي هم لږ مشکله کېږي او مریض هم په تکلیفېږي، ډاکټر هغه تداوي هم نتیجه نه ورکوي. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، هغه د عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ دوه پر درې حصې تشکیل شوی نه وي نو به د شیدو غاښونه باید لرې نه شي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو دپاره دي. بعضې وخت داسې پېښېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصې لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د ورځ شخ کښې او دغې راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې له هغې نه استفاده وشي، هغه امپکت بیا هغې ته وایو موږ هغې ته وایو نو هغه بیا امپکت یا په ورۍ کښې دننه پاتې کېږي، د هغه ځانې کښې دننه پاتې کېږي، بلکل راوځي نه ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته خلک موږ لیدلي داسې مریضان موږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ یې هم نه ده راوتلی تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې یو دانه غاښ په خولې کښې نه څه کړی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي، نو دا ټول د همغې له وجه کېدلی شي. او بلې د غاښ د پړسوب په باره کښې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بله پوښتنه یې همدا وه چې غاښ چې کله خراب سي، یوه پوښتنه دا وه چې غاښ چې کله وپړسېږي نو ډاکټر ته چې کله ورسي آیا په دغه حالت کښې د یو چا غاښ وباسل آیا نورې ستونزې هم ورته پیدا کوي او که نه؟ او بل دا چې وایي غاښ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوي وسي او که چېرې وباسل شي آیا کومه ستونزه خو ورته نه پیدا کېږي؟
نو د غاښ خو کله چې خرابۍ په غاښ کښې پیدا کېږي په کار دا ده چې هغه ریستور سي، ریستور مطلب د مونږ په طبي اصطلاح کښې ریستوریشن ورته وایي یا په عام اصطلاح کښې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغه صورت کې کله چې غاښ پړسوب پیدا کوي یا غاښ التهابي کیږي معمولا هغې سره مخ پړسېدلی وي، له هغې سره هغه ژامه پړسېدلې وي، درد ډېر شدید وي، په داسې حالاتو کې د غاښ ویستل جواز نه لري، نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوي شروع کیږي، دوا به ورته ورکول کیږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم شي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، آپسې ډېره غټه وي، نو په کار دا ده چې هغه اول آپسې شخص شي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع شي چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه شي او له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي. نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا آپسې ډېره قوي، نو په داسې صورت کې د غاښ ویستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کې که چېرته داسې وي چې د آپسې ډېره غټه وي، پړسوب وي، ګزکي په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کې شق ضروري ده، شق ورته کېږي، هغه آپسې به تخلیه کېږي، خالي کېږي به، چې تر هغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې کوم د هغه کته راشي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوي کېږي، د دوایي تداوي البته، خو چې کله دوایي دا درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکي او تداوي کېږي، ګوري ایکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی یا ریښو هغه ویلې کې ویلې شوي خو به نه ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن سببت ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي، یو قسم دغه د ریښو بیخونه افکس موږ ورته وایي، یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا افکسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي، نو په هغه صورت کې بیا د غاښ قابل د تداوي دی. او که چېرته داسې مشکلات وي چې آپسې دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا
بله دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته راپیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دي چې ورته کولی سي ستونزې راپیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی، ما مخکې ویلي چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه پدې شي چې خپله دغه التهاب چې په هغه صاحب کې موجود ده دا اسیدي خاصیت لري، د اسید تیزابي خاصیت لري، او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري، داسې کله تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي نو دا یو بل خنثی کوي، هغه انستیزي سم تاثیرات نه شي کولی خپل، نو دغه یو مشکل دی. دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي، خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي وي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي، نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه وي ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت وي، د مریض لپاره ډېر زیات مشکلات جوړوي، حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه نیمه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي، نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي، تر هغو پورې چې د انټي بایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي، له هغه ساحې نه لرې شي. هغه
بله دوستانو، تاسو هم کولی سئ چې همدا اوس سره سره اړیکه ونیسئ په 0999 او 0999 ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خپرونه کې دی، که چیرې پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخ دی
و خیریت الحمدلله. مرسل زابی خور تاسو شایست، تاسو ته سلام ګران ډاکټر صاحب، ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور مې روانې، څوک لکم زیا
راجان هم تاري ما دا إلمان ولاية تنبالي ولسوالية خورتي إزمان دا ترسان تقاط شطنة دا دلتا جمعي ودام عمازي دي أو زخلم دا دا غاشو تكليف لرمان دا تور تقول نكي مز غاشو ندوار دا كي أنو دير دردو نكي باس درد كي فازاي ولي كي تسر مكشليم دي نو دا دغا علاج كرا وشي دا دا ترسان تنو جهان ما
بالي پختنا دا دي جي آيتا سوغا خون تورسيوي دي كنا كجور دي يوازي درس كي كت سرقم دي ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور
و یو غاښ مو کښلې دی خو هغه بس کله دا درد بولی ورسره خورو نور مې څخه سر نه په ګرځولې کې چیرې ډاکټر صاحب علاج راوښي نو بیا به دغه وکړو ان شاء الله
بله ډېر زیاته مننه دې اړیکې نه دی ښه وخت ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي او به هم ورزو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای سلامونه وخت بخیر بلې سلامونه علیکم سلام مهرباني تاسو غواړم څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې د رادیو غږ ټیټ کړئ کولای شي د ټلیفون لارې د موږ غواړې ورور بلې متاسفانه دوستانو هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ وروسته د هغې نه اړیکه ونیسئ نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو سلامونه وخت په خیر علیکم سلام په خیر راغلی ورور خپرونې ته مهرباني څوک له کوم ځایه
د هلمند ولایت لسترګار نه خبرې کوم ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم بیا تورسی
وی دی او ګور دی غاسو نمیا تورسی وی دی درد کوي او نور
درد کوي و درد کوي بس تورسی د ما باندې بس توري دی قرار بس راځي دی ما باندې توري دا نور غاسو نمیا
بله ورور ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنه ما کچری دی ورور نه لري
ورور دا غاسو نمیا د خپل یا ګرم او یخ سره بریښنه کې صرف د ګرم سره بریښنه یو ک پاګام چې کله وخره دی بریښنه درڅی فرق هم ساتي
bale urora ore rak د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکړه چې خواګه وخوري یا یوازې یخ وبوچ کی تاسو غاښونه درد کوي کنه معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي
یا چې یخ وبوچ به غاښونه مو درد کوي
اها او خواګه هم
لګر مو بوسره خدرت نه کوي لګر مو بوسره
bale
بوسره درته بیا بوسره درته دا واکه باندې درته نه قرار یوز دی
سم
چې باندې کاوه دا کار چې دوی تاسو لګا
سامه ده سامه ده انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب وایي ډاکټر صاحب دواړه ورونه مول هلمند اړیکه نیولې و تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول و وایي غاښونه مو درد کوي تورسی وی دي او د دې تر څنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکه نیولې و دوی پوښتنه دا و چې کله چې زه یخي او د دې تر څنګ خواګو دغه شین هم چې خورم غاښ مې درد کوي خو کچېر بیرته په ګرمي او په خولي ته واچوم یا هم ګرمي وساتم بیرته جوړیږي تاسو په موینه دغه ته څه ده
زه دا د اول ورور خو چې د بخنې سره د دې د تلیفوني لیکي د خرابون له وجې نو څه نه سو له هلمند اولين ورور څخه مړی کني ولې چې ما غاښونه درد کوي نو غاښونه به زکه درد کوي معمولا دای باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاښونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي د غیر وجنې درد کې آیا دا پیرډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجې نه دردونه دي دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار دا ده چې دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډاک کړي دا باید تداوي کړي د هغې تداوي له وجې نه ګوره موږ تاسې کوروالی د غاښونو درې کټګوري لرو اوله ده دوهمه ده او درېیمه ده دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابې کی هغه کې دومره ډیر مریض ته احساس نه کیږي کله چې دله اول نه دویمه ته داخلي کې په دې صورت کې دله یخو او بو او لخواجی سره ډیر زیات حساس کیږي د دردونه کله چې یو په یو غړکچای یا ګرمي او بور باندې کیږي کې هغه خواګل غنه لاړ شي هغه دردونه حرامي کی
او بلاخره دغه یخوالی له وجې چې کله غاښ دغه سوي چې وینې چې ګرم شي نو هغې سره دغه دا پروسي دا له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته داخل شوی ده. دا مثلا دا په داسې حالت کې دا باید د ډاکټر ته مراجعه وشي، ډاکټر ته یو اکسرې وکړي، دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی ده، چې آیا صرف همدغه له اولې نه دویمې ته تللی که له دویمې نه د درېمې حالت ته نږدې شوی ده. نو په دې صورت کې ریسټورېشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی، ضروری دی، باید وسی. او که چیرته داسې وي چې د دومره تخریب د غاښونو منځ ته راغلی وي چې هغه عصب د غاښونو چې کوم دي هغې ته نږدې شوی وي چې معمولا په دې حالت کې کېږي همداسې، نو د هغې دپاره بیا آرتټي یا روټ کینل تراپي مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصبونه لرې کېږي، نو هغه باید وسی، غاښونو عصب باید لرې شي، هغه کانالونه صفا شي، بیرته سیل شي، یعنی هغه کانالونه بیرته باید ډک شي، برابر شي او له سره بیرته د غاښ ډک شي. نو انشاءالله د داسې ورونو د داسې دوستانو مشکلات به حل شي. نو دوی فکر کوم له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته چې غاښونو مشکلات نه لي، له یو تکړه او متخصص ډاکټر سره دې مشوره وکړي چې تر څو پورې د دوی د غاښونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله، همدغه هم وخت دی که چیرې وخت بیا ورباندې ډېر زیات تیر سي کولی سي چې نورې ستونزې هم ورته پیدا کړي. ډاکټر صاحب، دې ته به راشو چې ډېری کسان دي چې مثلا غاښونه یې ډېر خراب شوي اوسي، ډېر وخت پرې تېرېږي، وروسته د هغې نه د سرطان حتی مشکل هم ورته پیدا کېږي یا د سرطان ناروغي هم ورته پیدا کېږي د غاښونو. تاسو وینا په دې برخه کې څه دی هغه دوستانو ته چې خپلو غاښونو ته پاملرنه نه کوي؟
بله مرسل خوري، مشکل همدلته ده. کله چې یو انسان د خپل غاښ په ابتدا کې خراب شي او دې ته لږ لږ دردونه وکړي او دی په خودسرانه دواګانې استفاده کړي، خودسرانه دواګانو سره هغه د دې دردونه آرام شي او بالاخره د درېمې مرحلې ته داخل شي چې نیکروز دی، د پلس نیکروز یا د اعصابو د غاښ د اعصابو نیکروز منځته راشي، داسې حالت کې بیا نو دغه غاښ هېڅ درد نه کوي، که دا څومره هم خراب وي د غاښ درد نه کوي. او بالاخره نو هغه ساحه چې خرابه شوې ده کانالونو ته دننه ډوډۍ او غذایي مواد ورکوزیږي او هلته پاتې کېږي چې هغه نه له بور سره راویستل کېږي، نه په کولي کولو یا غرغرې کولو سره هغه صفا کېږي، چې په جز د دې چې هغه لاړ شي هغه مشخص خپل ډاکټر ته باید لاړ شي چې تر غوښه کانالونه را پاک کړي، سوتری کړي او بیرته ډک کړي. نو په داسې حالاتو کې چې هلته غذایي پارچې پاتې کېږي، معمولا په داسې حالاتو کې بیا د غاښ په بیخ کې یو قسم پخوانۍ غوندې پیدا کېږي، داسې اوبه غوندې کوي، دا خو درد نه لري په داسې حالت کې. دا هغه حالتونه دي چې بیا ورو ورو دا په دې باندې بدلېږي چې کله د ځانې هډوکي ورسره جوړېږي، اوسپینلایټس یا سرطانونه ورسره پیدا کېږي، چې سرطان هم د همدغه بار بار تخریب د حجراتو د غاښونو د تخریب د حجراتو نه منځته راځي. او سرطان وایي همدغه ته چې بار بار یو بدن د عضوې حجرات تخریبېږي او بیرته د هغې د ترمیم دپاره کوم پروګرام نه وي، نو همدغه وجه ده چې سرطانونه منځته راځي. نو په کار دا ده چې د غاښ په ابتدا کې مشکل حل شي، او که په ابتدا کې فردن یو سړی داسې صفای نه لري چې یو دوسي جي ته لاړ شي، چې هلته ډاکټر موجود وي، ډاکټر ته ور شي تر څو دغه خپل مشکلات ورته ووایي او ډاکټر په منظمه توګه باندې هغې خپله تدعی وکړي. خو یو مسله بله هم د خورې هغه دا ده چې انالجزیک معمولا زیات استفاده کول د غاښونو د درد لپاره دا مناسب نه دي. د هغې وجه دا ده چې دوی مریضان معمولا د درد ګولۍ استفاده کړي، نو هغه درد ورک شي، نو بیا څه ګرځي نه چې دا خو درد نه کوي، نو که څووالی وي هم نو خرابه بیا ورسره ګورو. نو همدغه ده چې بیا د انسان هغه حجرات د غاښونو تخریب شي او بالاخره د سرطان خواته ځي. ډېر داسې مریضان مونږ لیدلي دي تنها په غاښونو کې نه، په خولې کې غیر نارمل بعضې وخت د اوریو سره یو غیر نارمل حجرات پیدا کېږي چې معمولا خلک یې ډېر زیات متوجه کېږي نه ورته دې خبرو ته، چې دغه په خپله باعث د سرطانونو کېدای شي. نو په کار ده چې سړی خپل صحت او خپلې خولې ته خصوصا، ځکه چې خوله د هضمي سیستم لومړنۍ دروازه همدغه خوله ده.
بله،
که چېرته غاښونه صحیح کار ونه کړی شي، یو سړی غاښونه له لاسه ورکړي او بیرته د هغې د ساتلو یا د هغې د ریسټور کولو یا د هغې دپاره پروتیزونه یا امپلانټ یا یو بل شی ونه لګي چې تر هغو پورې بیرته غاښونه دی لاسته راوړي مصنوعي شکل باندې چې دی خوراک وکړي، نو دغه د غاښونو ډوډۍ میده کول چې کوم دي دا معدې ته، یعنی نه میده کړي معدې ته کوزیږي، چې معده بیا د دې توانمندي نه لري چې هغه د غاښونو کار سرته ورسوي، ځکه غاښونه ځان ته کار لري، پخلی کې بیل انزایمونه دي چې هغه له ډوډۍ سره یو ځای کېږي او بل اخره معده ته کوزیږي، نو هغه غاښونو د نه میده کېدو له وجې نه چې غاښ دی نه لري له لاسه یې ورکړی یا درد کې په هغه طرف باندې خوراک دی نشي کولی، نو دلته د ډوډۍ هغه صحیح هضم صورت نه نیسي او معده خپل کار نشي کولی، بیا د معدې نه چې کولمو ته ځي بیا جذب صورت نه نیسي صحیح، چون دا خو داسې داسې یو له بل سره تړلی سیستم ده، نو دغه انزایمونه یو د بل د پاسه کاری کوي، کوم انزایمونه چې خولې کې دي هغه بیا په معدې کې نه کاری کوي، بیا معدې کې نور انزایمونه او تیزابونه دي چې هغه په دې باندې کاری کوي، کیمیاوي مراحل په دې باندې تیریږي، بالاخره کولمو ته د جذب دپاره لیږل کېږي، نو کله چې په خولې کې دا ډوډۍ صحیح معده نه کړی شي نو هغه معده نشي کولی، نو په دې سره مریض ته د معدې تکالیف هم پیدا کېږي، سوی جذب هم پیدا کېږي، د کولمو کې جذب صورت نه نیسي، مشکلات ورته پیدا کېږي، او دا په مجموع کې د دې تاثیرات په ټول بدن باندې، ځکه چې انسان په بدن کې چې دی کوم شی خوري هغه جذبېږي نه، نو خدای خود کمبود دی هر شي سره مخ
کېږي، نو
په کار دا ده چې انسان خپل غاښونه سالم وساتي تر څو پورې
د ټول هضمي سیستم برابر وي. بله دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري، او په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص په خبرونه کې را سره د تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. کچې پوښتنې لرئ نو کولای شئ په 0999 40 50 40 او 0998 225 50 شمېرې باندې را سره په اړیکه سی. سلامونه، وخت بخیر.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی ګیو وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. څوک لکم زیا
اغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره خبرې کوم. د محترم ډاکټر صاحب نن دغه پوښتنه ده، دغه امپلانټ چې سره یو کې دا څه اختلاط دی او کینې دی، او بل پوښتنه مې راغله دغه چې کله دغه بعضی ورونه چې دغه اخیا استراچانو کې هغه خو به سی ورسره دغه خپل نه دغه ډیر شدید دردونه دوه درې ورځې څلور ورځې حتی اخیا کوي دغه علت په څه کې ده؟
سلام ده، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. ډیره زیاته مننه. او بل اوریدونکو ته هم دوستانو واش سو وګورو چې څوک دی. سلامونه، وخت بخیر. سلامونه، وخت بخیر.
بله
سلام، خسته ساتل خدای.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر.
سلامونه دنیو من فرید کی جوړ او روح خوش خوشحال وایس.
ډیر زیاته مننه. څوک لکم زینې مړی کني ولې؟ په خیر اغلی د کندهار نه کچېرې پوښتنه لري، مهرباني وکړئ خپله پوښتنه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ.
دا د زما ملګری دی، د غاښونو څه درد کوي نه دی؟ د غاښو څه تازه دی؟
څنګه درد کوي؟ غاښونه تور سوي دي، جوړ دي، یوازې درد کوي، څه رقم دی؟
غاښونه اگر چان پاک وړل دي
څنګه؟ انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکړي. ډاکټر صاحب، ورور مو د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه، تاسو د هغو په ځواب کې څه ویل لرئ؟
د امیر ورور د پوښتنې په جواب کې به زه دا ووایم، هر تداوي خپل اختلاطات لري. یعنی که موږ داسې ووایو چې څوک یو غاښ ډکوي یا غاښ عصب کشي کوي یا فرضاً امپلانټ لګوي، دا اختلاط نه لري. خپل اختلاطات هر تداوي خپل اختلاط لري، او د هغې د اختلاط دپاره بیا ډاکتران هماغه خپل تدابیر نیسي. امپلانټ هم په خپل مشکلات لري، بعضې وخت داسې وي چې هغه کوم اډوکی یا ځام یا غډوکی یا بون میجرمنټ صحیح نه وي، یا فرضاً د دې توانمندي ونه لري چې په دې کې د امپلانټ وسي، نو هغې کې دوی امپلانټ کوي، نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا نتیجه نه ورکوي. دا هغه ساحه چې ده هغې ته لومړی باید بون ګرافت وسي، د بون ګرافت نه وروسته لکه هغې ته مصنوعي هغه په اصطلاح مواد یا غوړه چورې شکی کی یا غوړه چورې چور کی سرغه هغه د غاښ جزء وګرځي، سرغه د غاښ ضخامت غاښ کله چې غاښ ضخامت غاښ ته لږ وروسته بیا په کې امپلانټ کول، دا بیا نسبتا اختلاطات هم کم وي، مشکلات هم کم وي. نو امپلانټ په خپل مشکلات لري، توروالی منځته راوړي، یا ویلې چې موږ تاسو مخکې دې ته یو اشاره درلوده، یا ډوکو ویلې منځته راوړي، خپل اختلاطات لري، مشکلات لري. خو نن سبا سیفترینه تداوی چې ده یا محفوظ ترینه تداوی هغه چې ده هغه امپلانټ ده. ځکه چې هغه اختلاطات یې کم دي نسبت نورو تداویانو ته، او نتیجه یې ښه نتیجه ده، خو په دې شرط چې په یو تخصصي شکل باندې هغه امپلانټ وسي. نو کله چې په تخصصي شکل باندې او د هغې ټول جوانب په وسنجول سي، د امپلانټ کوالټي چک سي چې هغه کوالټي یې صحیح ده نه ده، د هغې وروسته نو بیا که ولګول سي اختلاط لری ورکی بعض وقت خو اکثریت نه ورکی، نو مشکل به حل سي. بل هغه امیر ورور دي دردونو د غاښ کې وروسته دردونو ته اشاره وکړه، دا معمولا هغه غاښونه چې ډېر زیات التهابي وي یا ډېر زیات خراب شوي وي، یا فرضاً داسې غاښونه وي چې هغه لکه ویستلو کې مات سي، د هغې راویستل معمولا دغه کېږي، دا مشکلات پیدا کوي، هغه نرف یا هغه عصب دغه ساحې چې ده هغه متضرر کېږي، بار بار هغې باندې فشار راځي، ګرچې په هغه ساعت باندې خو دې ته خوانسوزي ورکول شوي مشکلې نه وي، خو کله چې دغه غاښ ماتیږي او بیا دا کوټې کوټې دا راوباسي د ډاکټر، نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا د هغه ضربه په هغه عصبو باندې وارېږي، چې د هغې دپاره بیا ډاکټر باید خپل هغه حالت ګوري، نو د همغه مطابق بیا دوا ورته توصیه کېږي، چې دوا باید معمولا ورته توصیه سي تر هغې پورې چې دغه عصبي دردونه دغه غاښ د مربوطه دردونه باید کنټرول سي، نو هغه د دوا سره بیا کنټرولېدی سي. معمولا مشکل دلته ده چې بعضې خلک صرف انټیبیوټیک او انالجیزیک ورکوي، نو دغه انټیبیوټیک او انالجیزیک د هغې هغه دردونه نه سي آرامولی، حتی تر میاشتو ما داسې مریض لیدلی چې غاښ یې ویستلی ده، تر شپږ میاشتو پورې ډېر شدید دردونه تېر کړي دي، شپږ میاشتې پس راغلی ده یا تداوی شوی ده، د هغې تشخیص شوی ده، له هغې وروسته بیا هغه ډېر په یو عادي دوا، ډېر یو ارزانه دوا او په یو قسم دوا باندې هغه تداوی شوی ده او هغه مشکل حل شوی ده. معمولا بعض خلک نه متوجه کېږي دې کارونو ته، د عصبي دردونو یا د عصبي ضربې دپاره دې ته دوایانې ورکړي، نو دغسې بعض وخت هغه مریض بیا داسې مشکلات تیری او ګالي بیچاره تر هغې پورې چې یو تکړه متخصص ډاکټر ته ځان رسوي، او هغه بیا په دا د مریض هسکي اخلي یا تاریخچه اخلي، پوهېږي په دې باندې چې د غاښ ویستل شوی ده، او هغه په ټوټې ټوټې یا د مات شکل باندې ویستل شوی ده، نو دې ته ضربه رسېدلې دی دغه عصب ته، د هغې دپاره بیا تداوی ورته شروع کړي، هغه مشکلات یې حل کېږي.
ډاکټر صاحب ورور مت چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه، وایي غاښ یې درد کوي، البته کوم دوست یې و او د دې تر څنګ غاښونه یې په عامیانه ژبه کچېرې ووایي وایي تور سوي دي، او د دې تر څنګ چینجې خوړلې دي. تاسو وینا دوی ته څه ده چې دوی باید څه ډول مخته ولاړ سي؟
د دې ورور د سوال په ارتباط باندې به ووایم چې راز محمد ورور دا پوښتنه کړې وه، نو خبره خو دا ده چې دی وایي چې د ملګري غاښونه مې تور سوي، نو کله چې غاښونه تور سوي وي په داسې صورت کې باید دی ډاکټر ته لاړ شي، تر هغو هغه توروالی پاک کړي، سترای کړي، په هغې کې دوا کېږي، تداوی ورته شروع کړي، تر هغې پورې چې دې د مشکلات حل شي. او که چېرته دی داسې کوي چې داسې تداوی غواړي چې فرهم دا توروالی بالکل په خپله ختم
شي،
معمولا خلک همداسې یو سوال کوي، عام خلک همداسې یو سوال کوي چې داسې یو شی دې مونږ ته وښایي چې مونږ غاښونه تور نه شي، خو دا شی امکان ځکه نه لري مرسل خورې، چې تقریبا د زرونو کلونو را په دې خوا په دې باندې ریسرچ او سروې روانه ده چې د غاښونو د توروالي لامل پیدا کی، لامل نه ده پیدا شوی، او مختلف عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري، غذایی مواد دي، غیر مسلکی شکل یا غیر اصولي شکل باندې د غذایی موادو استفاده کول دي، معمولا ګرم ډوډۍ خورو بیا ورسره یا یخې اوبه دافتن استعمالو، یا فرضاً یخ پیپسی سره استعمالو، دا په خپل په غاښونو باندې یو نوې ضربه واردېږي، ډیمینرالایز کېږي، غاښونه ضعیفه کېږي، سنسیټیو کېږي، حساس کېږي، توروالی پیدا کوي. نو دا ورور دې داسې چل وکړي چې ډاکټر ته دې ولاړ شي، دغه توروالی په دواو په شینو باندې نه کېږي، دا پروسیجر غواړي، یعنی کار غواړي، ډاکټر باید په دې کار وکړي، توروالی پاک کړي، او له هغې وروسته دې ته د غاښونو کوم غاښ پوښ ضرورت وي هغه ورته وکړي، هغه پروسیس هم ورته تکمیل کړي، هغه رستوریشن هم ورته وکړي، نو دا ورور به دا مشکلات به حل شي. او در غیر از او چې دی ووایي چې یاره ماته دې داسې دوایي راوښي چې د غاښ مې تور نه سي یا درد نه سي، دا شی امکان نه لري.
بله واقعا ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه به هم په لاین کې اوسې یو څو اړیکې بر واخلو او د دوستانو پوښتنې چې پاتې دي هغه به هم ځواب شي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري او ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ په خبرونه کې حضور لري. البته د تلیفون لري موضوع متکلې ده د خولې حفظ الصحه او د غاښونو ساتل چې تاسو هم کچري پوښتنې لري په دغه برخه کې موږ سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ 0995 43 او 0 22 225. سلامونه وخت په خیر.
زه غلام عیدین د یلمن ولایت له واشتیر ولسوالۍ خبره کوم. زما ډاکټر صاحب خوشحاله ده. زما دغه د ځان غاښونو تور شوي دي رژېدلي دي. ډاکټر صاحب دغه دغه راکې دارمۍ و رښتې شې چې وخوره تاوان راته کوي دغه وکاژم که څه په وکړم که دغه سې پاتې دي او بل مې غاښونه کښې دي یو میاشت تر مخې یو څلور غاښه وکړه ځانې دا غاښونه چې مې کښې دي دغه رئیس مې اوس دماغ کمزوری شوی دغه دوا ډاکټر صاحب
وروره دغه غاښونه دې چې ویستلي دي دا سالم ووتل که مات شوي وو
سامد ډاکټر صاحب نورې پوښتنې خبرونه نه لري ورور
نه
سامد ډاکټر صاحب پوښتنې ته ځواب ورکوي. تاسو د رادیو د لارې کولای شئ چې خبرونه واوري او ان شاء الله ډاکټر صاحب هم تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورسو وګورو چې څوک له کوم ځای نه په اړیکه ده. بلې سلامونه وخت په خیر.
وعلیکم السلام.
خسته ساتمه خدای مننه مهرباني څوک لکم زه
ډاکټر سلام عبدالحمید خبرې کوم د کابل.
حمید مهرباني کاچری پښتنه لری خپل پښتنه مطرح کړی.
پښتنه مې ډاکټر صاحب نه ده چې ما یو لوخی ده وکالنه ده اوس یو وکالنه ده هغه د دې پښتنه نه مخکې د مخ غاښونه ده به تر شمس ولې کې نو ګډ وردی او دا د ځان د غاښونو څورم دي چې جو غلې دي آیا اوس د کول شم چې د دې غاښونو کو باسم.
بله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې. بله عمر ډاکټر صاحب وکاله ده
وکاله ده اوس
مننه حمید ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي کولای شي چې رادیو واوري. ډاکټر صاحب اورور مو محمد محی الدین چې اړیکه نیولې و دوی ویل چې غاښونه خراب سوي دي خصوصا د زامي غاښونه او ځین غاښونه وباسلې دي او دغه غاښونه هم تور سوي دي څنګه وکړي آیا غاښونه وباسي کچري کومه بل حل لار لري چې غاښونه ترمیم سي.
لکه مخکې چې مونږ یادونه وکړله د ورور ته هم وایم چې غاښونه چې کله تور وي دا باید ته باید دې ته واداره نه اوسېږي چې د غاښ تور سوی دی نو وبیې باسه ده نو د ویستل د غاښونو یوه عضوه د بدن له لاسه ورکول دي بسې د یو انسان فکر وکړي چې د یو انسان لاس درد کوي او دی د ډاکټر ته ورسې چې ډاکټر صاحب ما دغه لاس راقطه کړه نو داسې یو معنی لري نو په کار نه ده تر هغې پورې چې ډاکټر جواب نه وي ورکړی ډاکټر نه وي ورته ویلي چې دې تداوي ناممکنه ده نو تر هغې پورې دې دا خپل غاښ نه باسي او غاښ دې تداوي کړي یو تکړه ډاکټر ته دې ورسي. بل دې ورور دا ویل چې ما غاښونه ویستلي دي او په اعصابو مې ورسره فشار وي نه پوهېږم که دا خبره یې وکړه ده نو هغې خو مشکل دا وو چې ما پوښتنه ترې وکړه چې غاښونه ټوټې ټوټې وستلې دي ویل چې نه غاښونو ریښې پاتې دي او غاښ وستل سوی ده نور غاښونو هغه نو داسې وستل سوی چې ډاکټر نه غاښ مات سوی ده او د ریښو وستلو هغه کوشش یې نه ده کړی نو هلته اعصاب موجود دي هلته ژوندی جسم پروت ده د غاښ ریښې دي هغه دردونه کوي هغه مشکلات جوړوي چې دا په خپله د انسان په ذهن باندې د انسان په دماغو باندې ډېر بد تاثیرات لري له دې سره انسان کم حوصله کېږي دا باید یو تکړه ډاکټر ته ورسي چې تر هغې پورې د دې عکس واخیستل شي دغه ریښې چې د دې پاتې دي دا ورې چې پرې راغلي دي چې ویلې چې ورې پرې راغلي دي پټ نو دغه ورې باید وویستل شي دا که ونه ویستل شي نو دا مشکله ده او
همدغسې به دردونه هم لري
دردونه به لري دا باید یو ډاکټر ولاړ شي تر څو پورې دی دغه مشکل د ده حل شي دغه پاتې ریښې چې کومې دي دا باید وویستل شي. د عبدالحمید ورور د سوال په جواب کښې به دا ووایم چې اوس صحیح ده چې لور دې اوه کلنه ده او د مخې غاښونه یې لیدلي او نور راختلي
نو اوس بعض وخت داسې وي چې ما خو مخکې دا یادونه وکړله چې د هر غاښ د راوتلو لپاره ځان ته عمر ده. دغه عمر چې کوم ده د اوه کلنۍ کې د دې دامې غاښونو باید یو اکسرېي چې لاندې دوه پر درې حصې دایمي غاښونو د دې تشکل کړی که نه ده کړی. که چېرته دوه پر درې حصې لاندې تکمیل شوی وي د دې دایمي غاښ، نو بیا دغه د شدو غاښونو باید لرې شي تر څو هغه غاښونه راوخېږي. او که چېرته داسې وي چې نه دوه پر درې حصې نه تکمیل شوي غاښونه او هغه بیا دیوباسي د دې امکان شته چې هغه د دې د لورکۍ هغه دایمي غاښونه چې بیا هغه راونهخېږي، نو دی دې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، یو اکسرې دې واخلي، ډاکټر ته دې ورسي، تر هغه ډاکټر ورته ووایي چې آیا د دوه پر درې حصې تکمیل دي که نه دي. او که چېرته نه وي نو بیا دې په داسې صورت کې د دې د غاښونو ورته ډک کړي، ډکون دې ورته وکړي تر څو پورې چې د دې دوه پر درې حصې تکمیلېږي، له هغې وروسته به بیا د غاښونو ورته لرې کېږي. چې معمولا بدبختانه د موږ تاسو په جامې کې د ماشومانو د غاښونو د ډکولو رواج بالکل نشته، او له دې نه ډېر ابتدا مشکلات له همدغه نه پیدا کېږي. د یو انسان د غاښونو د امراضو یو عمده لامل همدغه ده، نو چې په وړوکوالي کې دې ته صحیح توجه نه کېږي، نو په کار دا ده چې توجه ورته صحیح وکړي تر هغو پورې دغه مشکل په آینده کې د ماشومې ته پیدا نه.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا خو اوه کلنه ده، کوم غاښونه چې کاږه راوتلي دي یا ستونزه لري، که چېرې هغه وباسل سي، آیا بیا هم کومه حل لار لري؟ بل غاښ به یې هم راپیدا سي او که نه همدغسې بیا پاتې سي؟
ګورئ، په مجموع کې انسان دوه قسمه غاښونه لري، یو د شدو غاښونه دي، یو دایمي غاښونه دي خپل د انسان، چې تر دولس کلنۍ پورې، له شپږ میاشتنۍ نه وخته تر دولس کلنۍ پورې د دې دایمي غاښونه تکمیلېږي. په جوز د وزډم ټوټ یا عقل غاښ په عام اصطلاح کې جوړته وایي، عقل غاښ چې ده هغه نو له دولس کلنۍ نه واخله تر دوه دېرش کلنۍ او پنځه دېرش کلنۍ پورې هم امکان لري چې راووځي، او د دې هم امکان لري چې راونه وځي بېخي. نو کله چې د یو انسان دایمي غاښ له بینه ځي، د هغې نه وروسته د دې چانس بیا نه وي چې د ده بل غاښ راوخېږي. نو که چېرته دایمي غاښ وي او دی وباسي مخکې له وخت نه، نو دی به خپل غاښ له لاسه ورکړي، بل غاښ بیا نه وي. او که چېرته د شدو غاښونه وي دی څه کې، نو په جای باندې پرمننټ یا دایمي غاښونه چې دي هغه راځي او د هغې هغه خلا ډکوي. نو بله د غاښونو د ګډوډي، تاسو ویلي چې ګډوډ وي، معمولا د غاښونو مشکلات په اکثر خلکو کې وي، غاښونه کاږه وي، دا نو بیا وختن په وختن ډاکټر ته مراجعه کول پکار دي. که چېرته داسې وي چې غاښونه ډېر کاږه وي یا غیر منظم وي یا مخکې وروسته وي یا فاصلې ډېرې وي، د دې دپاره ځان ته تداوي ده، اورتودانسي وایي دې ته، چې هغه اورتودانسي بیا دې ته اپلای کېږي، دې ته کېږي، هغه نو یو دوامداره او لکه دوامداره تداوي ده، دوامدار به ډاکټر ته ځي ورځي، نو هغه تداوي هم کېږي، غاښونه منظم کېدلی شي، بایټونه بېرته
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به پر دې راټوله کړو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه را وساتو.
مرسل جان خوري، ما خو په ابتدا کې مو ویلي چې د غاښونو حساسیت، د غاښونو برس کول، ساتل، د ویټامینونو پوره کول د بدن، لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن، دا په خپل ډېر زیات ضروری دي. انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي، او بل دا د غاښونو حساسیت، غاښونه برس کی. معمولا ټول هیوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې له خوا نه برس حتمي خبره ده، باید برس وکړي، ځکه چې ضروري خبره ده. په غاښ ډوډۍ وشي نه پاتې کېږي، خرابېږي او ګندکېږي او غاښونه خرابېږي. نو امید ده انشاءالله چې له دغې سره که نور هېڅ نه وي، مالګه دی، مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبۍ په عام اصطلاح کې موږ تاسو ورته وایو، دا جوړ کړي هم په خولې باندې وغړوي، دا ډېر زیات ښه تاثیرات لري، غاښونه پاکوي، ستره کوي. نو برس ډېر زیات ضروري ده، برس باید استفاده شي، او انشاءالله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته مو هم ځوابونه ورکړل. ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه. خوشاله اوسئ، خوشاله وخت استاد، خدای پامان. دوستانو ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه، خو موږ هم کوشش کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو، تر څو چې هغه ستونزې چې لري، هغه مشکلات چې لري، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریک کړي. مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونه چې مرسل زازی ستاسو درنه حضور ته حاضرېږي، په لوی او سپېڅلي الله مو سپارم. ښه وخت او ښه شپه ولرئ. د خدای پامان.